هرکلی درته وایو دا د وی او ای ډی وال وی خبر پښتونخوا خبرونه ده نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2025 د فروری د میاشتې درې منیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته په کابل کې ونیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې لس بجې شوې دي د دې خبرونه کوربه زه نو شروان کلندر یم د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده دوه برخې دی ولنه برخه کې سو رپورټونه او دویمه برخه د پروګرام ده نن موږ د پروګرام برخه کې د ملمنو سر په خاصه توګه بلوچستان کې د خراب امنیت او د غصوبې ته د وزیر اعظم شهباز شریف سفر په وخت د نوموړي د ترهګرۍ په اړه شو خبرو اترو باندې ملمنو سره باس کو خو لومړی غوښشه د اهم خبرونو سره ټکو ته د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ خبرداري کړې په کینیډا مکسیکو او چین باندې د تازه ټیکسونو زیاتولو سره امریکایي وګړي له اقتصادي درد سره مخ کېدې شي خو ټینګار یې کړی چې د امریکې د هدفونو د خوندیتوب لپاره دا اقدام مهم دی بلخوانن په امریکا او یورپي هیوادونو کې د ونډو بازارونه هم لاندې پاتې شوې دي د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د بارانو مرستو درولو انتظامی حکم وروسته پاکستان او افغانستان کې چارواکي وایي د سربا دغه هیوادونو کې د پرمختګ او د خیر خیګړې یو شمیر منصوبې ودرېږي چې تعلق یې د غریب خلکو سره دی او پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز سیډنیز ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې روان کال تر اوسه پورې په پاکستان کې شاوخوا په سلورو یا بریدونو کې 250 امنیتی ساتونکي او شل عام کسان وجل شوي دي او پکې یو سلو شل نور جوبل شوي دي د خبرونو سرټکی مو وردل د ډیو سره مل سیسو شوبو کې درته وړاندې کوو رپورټونه او بیا زو پروګرام خواته د وی او ایډیو د خبرونه ته غوږی د خبرونه چې تاسو په ټي وی باندې ګوره د وی او ایډیو په ویب پاڼه باندې وی او ایډیو فیسبوک او وی او ایډیو یوټیوب چینل باندې هم دا تاسو نیخ پنی خبرې کتلی شئ د رپورټونو خواته راځو د امریکا کې د صدر ټرمپ د خپل عہدې سنبالولو وروسته په لوی شمیر کې انتظامی امرونه جاری کړی دي په هغه اقلبانی داغي اثرات او هغه غبرګونونه هم ورسره را روان دي د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د کینیډا مکسیکو او چین راتلونکو سامانونو باندې ټیکسونو لګولو فیصله وروسته کینیډا او مکسیکو هم په امریکایي سامانونو باندې ټیکسونو لګولو اعلان کړي د ډونالډ ټرمپ اعلان سره د ګل دوشنبه په ورځ امریکای او د نړۍ سټاک مارکیټونو یا د ونډو بازارونو هم پریوتی او د تجارتي جنگ ویری زیاتې شوې دي د ایشیا او یورپ زیاتره سټاک مارکیټونو هم په خکته تللی دي د جاپان چې کوم نیکی انډکس دی هغه 2.68% او د جرمنی لوی سټاک مارکیټ شاوخوا 2% غورځېدلې د امریکای درې لوی سټاک مارکیټونه داو جونز اس ان پی او 500 او ناسډیک د یو نیمه تر 2% پورې غورځېدلې بلخوا د امریکای خام تیل او بایو کې 2% زیاتوالی راغلی د امریکای یو سړنیز اداره وایي د ټرمپ 25% ټیکسونو سره به امریکا کې د یو ګاډي په بای کې $3000 هم زیاتوالی راشي اقتصاد پوهان ویره لري ټیکسونه به ګرانی نور زیات کړي او د کمپنو ګټې به کمی وکړي صدر ډونالډ ټرمپ هم په دې وجه باندې ویلي چې امریکایان کې د شي د نوې بندیزونو لوجې یو درد وویني د دیوا همکار محمد اکرام هم په دې اړه باندې یو رپورت تیار کړی ستاسو په مور ته راګرځو
د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو د خالی یاشمبې پرز ویلی د امریکای صدر ډانل ټرمپ لخوا د کینیډا په سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو په جواب کې به هیواد د امریکای په 1.55 ارب ډالر سامانونو باندې 25% ټیکس لګوي.
I am announcing Canada will be responding.
نن زه اعلان کوم کینیډا به د امریکا تجارتي ګام په جواب کې د 1.55 ارب ډالر او امریکایي سامانونو باندې 25% ټیکس لګایي. په دې کې بعد نه د ورځې پورې په 1.5 ارب ډالر سامانونو باندې په فوري توګه ټیکسونه ولګول شي او د هغې وروسته به د 1.25 ارب ډالرو مالیت امریکایي سامانونو باندې په 21 ورځو کې ټیکسونه لګولی کیږي چې کینیډایي کمپنیو ته د متبادل لټولو وخت ترلاسه شي.
ډانلډ ټرمپ د خالی یاشنبې په ورځ د مکسیکو، کینیډا او چین نه امریکې ته درآمد کوونکو سامانونو باندې ټیکسونه لګولو صدارتي حکم لاسلیک کړی. ډانلډ ټرمپ په ټولنیزو میډیا باندې ورکړي پیغام کې ویلي د امریکایانو تحفظ لپاره ټیکسونه لګول ضروري وو او په دغه درې واړه ملکونو باندې زور راوړي چې د فینټنیل په نوم نشئی توکو جوړولو او برآمد کولو باندې بندیز لپاره زیات ګامونه پورته کړي. نوموړي په کینیډا او مکسیکو غږ کړی چې امریکې ته په غیر قانوني توګه راتلونکو کډوالو مخه ونیسي. که څه هم د کینیډا نه امریکې ته راتلونکو سامانونو باندې 25% ټیکسونه لګولی شوي، ډانلډ ټرمپ ویلي هغه به د کینیډا نه راتلونکو خام تیلو باندې 10% ټیکس لګوي. د ټرمپ لخوا ټیکسونه لګولو فیصلې د امریکې دوه لویو تجارتي ملګرو کینیډا او مکسیکو سره د اقتصادي کړکیچ خطر رامنځته کړي، کوم چې د لسیزو راهیسې تجارتي ملګرتیا په خطر کې اچولې. اقتصاد پوهان ویر لري امریکې ته درآمد کیدونکو سامانونو باندې ټیکسونه او د بهرنیو ملکونو ځوابي ټیکسونه په امریکا کې د ګرانۍ کچا نور زیاتولی شي. د مکسیکو صدر کلاډیا شنبام ویلی هغه د خپل ملک د اقتصادي چارو سیکرټری ته هدایت ورکړي چې د مکسیکو د ګټو تحفظ لپاره په امریکایي سامانونو باندې ځوابي ټیکسونه ولګوي، خو حالات نورو خرابولو نه بچ کېدو لپاره د خبرو اترو لار پرانستي ساتلې.
ایر دسیا کې
تیر ورځ ما ویلی وو چې زما سره هیڅ فکر نشته، ځکه چې د مکسیکو اقتصاد ډیر مضبوط او ښه دی او د دې وجه د مکسیکو اولس او کارکونکو خلک دي څوک چې د خپل ملک مخ په وړاندې بوتلو لپاره هر ورځ کار کوي.
شنبام په ټویټر لیکلی دوی د وایټ هاوس دا الزام په کلکه ردوي چې د مکسیکو حکومت د مجرمانو ډلو سره اتحاد لري. چین د اتوار یا یکشنبې په ورځ په چینایي سامانونو باندې د 10% زیات امریکایي ټیکسونو لګولو فیصلې غندنه کړې او ویلي دوی به د امریکې د غام په نړیوال تجارتي تنظیم ورلډ ټریډ ارګنایزیشن کې چیلنج کوي او د خپلو حقونو او ګټو پوره تحفظ لپاره به برابر ځوابي ګامونه پورته کوي. که څه هم د چین د تجارت وزارت ویلي د امریکې دغه ګام د نړیوال تجارتي قوانینو خلاف ورزي کوي، خو په واشنگټن یې زور راوړي چې د دوی سره سپینې خبرې وکړي او همکاري مضبوطه کړي. د امریکې څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز کې مشر څېړنکار بریټ سټسر وایي د مکسیکو او کینیډا نه راتلونکي سامانونه د امریکې مجموعي کورنی آمدن یا جی ډی پی 3% او دغه ملکونو ته برآمد کیدونکي سامانونه د امریکې جی ډی پی 20% جوړیږي. ډانلډ ټرمپ په خپل صدارتي کمپین کې ژمنه کړې وه هغه به د ملک دننه کورنی پیداوار زیاتولو لپاره په بهرنیو سامانونو باندې ټیکسونه زیاتوي او د یو مؤثره اقتصادي تګلارې په توګه یې د دې د استعمال ستاینه کړې. ټرمپ منلی چې په بهرنیو سامانونو باندې ټیکسونه به په لنډ موده کې امریکایي خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړي، خو زیاته کړې چې دا به په اوږده موده کې د امریکې صنعتونو ته ګټه ورسوي. ډانلډ ټرمپ ویلي هغه به د یورپي اتحاد نه امریکې ته راتلونکو سامانونو باندې هم ټیکسونه لګوي. نوموړي ویلي یورپي هیوادونه د امریکې سره په تجارت کې ډېر بد کوي. محمد اکرام، وایس آف امریکا، واشنگټن ډی سي.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
د امریکا کې د تیرا اونۍ چې کوم دی د جازونو د غورځېدو په نتیجه کې حادثاتو په نتیجه کې دلته بهرحال یو باز هم راجوړ شوی دی. د امریکا سرخار واشنگټن ډي سي کې د ریګن هوایی اډې سره نږدې د مسافرو جاز چې کوم د پوځي هلیکاپټر سره جنگېدلې د هغې حال هم د وی او ای ډیوا همکار رحمان بونیرې صاحب درکوي. خو ورسره دا درته هم وایو چې د هغې نه وروستو بیا په تېره جمعه باندې د امریکا په پنسلوینیا ریاست سرخار فلاډلفیا کې هم د هوایی اډینا چې کم یو میډیکل ایمبولانس پاسېدل او په 100 منټه کې بیا د غورځېدل په هغه کې شپږ کسان سپارو چې د هسپتال نه د میډیکل ایمبولانس ته غلي وو. بیا راغی نه وروستو چې د جاز پاسېدونکو په 100 منټه کې پریوتو چې بیا په د ګړنګ ګوډي آبادې کې پریوتو په نتیجه کې الته په ګاډي کې یو سور تن چې کم دی هغه د پاسه هم پکې دارا پریوت لري. آبادې را پاسه هم چې پکې یو تن مړ شوی لري. په مجموعي توګه تر اوسه پورې د وو کسانو د مړ کېدو خبر خو ورکړی شوی لري. خو د ټولو نه په دغه اهمه حادثه کې په دې تحقیقات روان چې څنګه د غجاز په 100 منټه کې د پاسې دوه وروستو په فلاډلفیا کې د ګړنګ ګوډي په ځای کې پریوتو دغه صورتحال ده. خو دلته په واشنگټن کې چې کوم جاز جنگېدلې او هلیکاپټر داغه حادثه باندې هم تر اوسه پورې لا باسونه روان دي او سونه خلک په کمړ شو ست تحقیقات چرته ورسید. د ټولو تفصیل وراله د ډیو همکار رحمان بونیرې صاحب راکی دا وخت زموږ سره نیخ پنیغه موجود دي. څوک چې دغه پیښه د ځاینه هم سار را تیر شوی دی. رحمان بونیرې صاحب په خیر
ډیر مهرباني قلندر صاحب.
بونیرې صاحب د واشنگټن ډي سي کې د جازو هلیکاپټر ترمن چکم دغه ټکر شوی حادثه شوی داغه سو رښتي تفصيلات به د کتونکو سره شریک کړي.
قلندر صاحب بالکل تاسو سم ول چې سار کله په دغه پول را تیرې دمه د پټامکس سند ملي ده نو وسوم پکې واره د باور یخ لیدل کېده. دا ځکه ول غواړم چې دا د تحقیقاتو او د امدادي کارونو په لړۍ کې دا یو مهم ټکی دی. پرون چې کله مونږه د امریکې د فایر وور وژونکو یا ایمرجنسی یا بیړنی ادارې چې کوم د واشنگټن ډي سي مشر ته ما وخت نیولی وو جان ډونلی ته نو هغه وویل چې دی تر اوسه پورې 12 مړی لټۍ لانے دی لټول شوی او دا غي د پیدا کولو لپاره نږدې 300 غوته خور چې ورته وي یا پسین او اوبو کې دننه ټوپهون کې عمله چې دغه کار کوي لګیا دي. یو خدای چې تر اوسه پورې 12 مړی دغه پټامک سین د ځبکه ندره وکړ شي. پاکستان افغانستان کې ممکنه توګه باندې د چا په ځین کې د سپور راپورته شي دا خو یو ورکوټ سین دی او په دې سین کې دومره زیات خلک دي نو امریکا هم دا طاقتور هم د دون وسایل لري ولې دون مشکلات دي. دوه شان دي په دې کې مهم چې د امریکې د دې اپریشن یا د دې عملیاتو مشران وي هغه دادي. یو خو پټامک چې دی د دې دنه ډیر زیاته خټه ده د ډیر زمانې نه خټه جمع شوې ده او خړه خټه ده او ګټي هم پکې پرتې دي. دویم دنه ویزیبلټي لید چې دی هغه د دې ووري او د دې خټه په ځبان ګران دي. نو د دې سره ماشينان شته دي خو دې خپل غوته خور چې کم ټیم دی یا دنه لون کې خلک دی هغه ته ویل دي چې د امریکای په تربیتونو کې دا ویل کیږي چې یو کس مړ شوی دی او هغه برا پیدا کول ضروری دي. خو ژوند دې کس کم چې دا لټول کوي باید داغه ژوند ضروری دی هغه کې محتاط وسی نو دې ډیر محتاط اپریشن کوي ځکه تر اوسه پورې 12 مړي تر اوسه دنه دي لټولي. دویمه خبره دا ده چې د پوج د کور چې کم انجینیرینګ کور دی داغه کرنل فرانسیس پیرا وای چې د جهاز کما ملبوا هغه دی راوخ کې د پټرکونو کې وراچولې ده او هغه د تحقیقاتو لپاره لګل شوی ده. د دې علاوه دریم پدې کې چې کوم غټ پرمختګ د قلندر سره واقعدار چې د امریکا د وزیر ترانسپورټیشن چې کوم دی شون ډفي هغه وی چې فیډرل انویسټیګیټرز یعنی وفاقي FBI چې کوم دا وفاقي تحقیقاتي اداره پدې باید د مقور کړی شي چې د جاز حادثه ولې وشوا هغه ټاور هغه ځای کوم ځای چې جاز د کوزیدو او خطو یا راتلو اجازه ورکول کیږي د غوسه رابطه کیږي پکې خلک کم وو د جاز او د هلیکاپټر فاصله یو شان ولې وا د جاز او د هلیکاپټر په فاصله په وخت باندې آیا چې کوم بلیک باکس ملو شي په دې کم ګپټګو شي د داور ټول شي یا بیا په هلیکاپټر کې ناس خلک چې دی اغه نایټ ویژن ګوګلز یعنی شپې لیدونکو چشمې ولې په سر وکړي وي. د دې علاوه کلندر صاحب نیشنل ترانسپورټیشن سیفټي بورډ چې دی اغه عموما داسې وایي چې په دا قسم تحقیقاتو کې په امریکا کې یعنی د کال 2000 یو راسی دا په لومړي ځل دا قسم پیښه په امریکا کې بیا وشوا د 9/11 د 9 سپتمبر چې کوم په امریکا کې دا قسم پیښه شوی دا لومړي ځل چې غیر سودا سي پیښه شوی دا دوی وی چې دا قسم تحقیقاتو کې نږدې دی تا د یو کال پورې وخت پکار وی او د کې مختلف اداري وی مختلف شواهد وی مختلف طریقې کار وی نو تر اوسه پورې د امریکا د پیښې پوخ کره اورون ټکې نشي بلکې چې تحقیقات او کتروس سمخه تر غلي چې غلطي کم ځکه او څنګه شوي دا پلټنی بکیږي. دویم دا چې پرون هم د اتوار پورز باندې دغه حادثه زې ته کم تاسو یاد کو د دې نه 100 میلا یا 220 میلا فاصله کې د زمو سره د ریګن ایرپورټ او پټامک سند غړې ته د هغه کورنیو یا د هغه متاثر شو کورنیو ځنی غړي هم بوتلل شي وو کم چې په د جاز په سورلو د جاز په حادثه کې د هلیکاپټر په کریش کې وجل شي د کلندر سره د غزې ته پرونه غم بوتلل شي وو.
ډیر مننه د ټولو تفصيلات راکولو غوښنه لرم.
هر کله
سوشه وکبا باس هم شروع کو په دې باندې د ملمنو سره چې په پاکستان کې چې کم د امنیت ستون زره هغه هم هغه شان روان ده په امنیتی ځواکونو باندې بریدونه زیات شوی دي او په بلوچستان کې په خاص توګه د نوې کال شروع کېدونه والا تر اوسه پورې هم دا پیښه بیا لا نور زیات شوی دي د تر هغه وروډل په فعالیتونو باندې په دغه ټولو بریدونو او د پاکستان د مرکزی حکومت د پاړه چې کوم پالیسی ر په دې باندې ملمنو سره خبرې ترې کو خو یو رپورت په افغانستان د واکمنو طالبانو واکمن چې کوم دي طالبان هغه چارواکي وای چې د امریکا د بهرانیو مرستو د بندیدو راځي افغانستان کې نږدې ډیر شو غیر دولتي سازمانونو خپل فعالیتونه زندوري دي. دغه شان پاکستان کې هم چارواکو ویلي دي چې د دې په نتیجه کې یو شمیر د خیر خیګړې هغه منسوبې متاثر کیږي د کوم تعلق چې د عامو خلکو ضرورتمندو یا غریبانو خلکو سره دی. خو په افغانستان کې به په دې څه قسمه اثرات وي د ډیو خبريال عبدالرزاق په دغه خبر نه رپورت راکوي.
افغانستان د نړۍ له هاغو بې وزله هیوادونو څخه یو دی چې په خوراکي روغتیايي تعلیمي او په نورو برخو کې په بهرنو مرستو تکیه لري. امریکا د افغانستان سره تر ټولو زیاتې نقدې مرستې کوي خو دغه کومکونه د امریکا حکومت لخوا وس زنډولې شوې دي. اقتصاد پوهان وای په داسې مهال چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی که د مرستو بندېدل دوام کوي نو دا به د افغانانو ستونزې نورې هم سیوا کړي.
که چیرې په دوی باندې مالی مرستې بندېږي نو دوی به یوازې په یوازې ونه شي کولی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کنټرول کې وساتي او د اقتصاد لپاره د کار وکړي، بلکې په افغانستان کې به یو مالی بحران رامنځته شي، خلک به له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
صدر ترامپ د جنوري په شلمه د سوګن کول وروستو ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وزنډولې چې دغه مرستو په اړه سره غور وشي. اے ایف پی خبری ادارې د طالبانو د حکومت د اقتصاد د وزارت ترجمان عبدالرحمن حبیب لخلی لیکلی چې یو دیرش زئی او بهرنو ادارو چې د یو ایس ایډ څخه ملاتړ ترلاسه کوو په افغانستان کې خپل کارونه زنډولی دي. نوموړی وایي اوس یوازې هغه کارونه دوامدار دي چې لګښتونه یې د نورو مرستو ورکوونکو څخه ترلاسه کیږي. د یو ایس ایډ په مرستې سره چلیدونکي د یو غیر دولتي خیریه موسسې کارکوونکي د نوم نخ کار کولو په شرط ډیوته ویل چې د بهرنو مرستو ځنډولو سره د دوی د ادارې د یو نیم سلونه سیواتنان بیروزګاره شوي دي.
کله چې فرمان صادق شو مشتدا ویره پیدا شو چې کیدای سي موږ باندې به هم دغه موضوع اغیز وکي. نو بل اخر همدا و چې د دې اغیز سره مخ شو دفتر له خاموش ته خبر راکړل شو او بالکل دا ویره په موږ کې را پیدا کړل چې ورسته به موږ څه کوو، ځکه دفتر موږ د یو نامعلومه وخت لپاره بیماشه رخصتی ته یعنی واسطه و. نو کله چې بیماشه رخصتی وي کم عاید نه وي کم بل کاروبار نه وي، نو دا پر موږ شخصي تاثیرات هم لري او پر فامیل باندې هم بیا دا تاثیرات کوي.
اقتصاد پوهان وای د مرستو کمیدل او غیر دولتي ادارو تړل کېدل په خاص توګه افغان میرمنې او ماشومان زیات اغیزمن کړي.
ژمی هم ده او شدید ژمی ده، د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې بشري مرستو ته ډیر ضرورت ده، په ځانګړي ډول د ماشومانو د زده کړو همدارنګه د ښځو په ژوند باندې خامخا تاثیر لري، ځکه دا مرستې اکثره په تعلیمي او تحصیلي او همدارنګه په صحي برخو کې جریان لري.
د افغانستان سره ډیری بهرنی مرستې په 2020 کال کې روسو له هغه پټه په ودری دي، کله چې طالبان بیا واکمن شول او په دغه هیواد کې د خزو او جنکو په تعلیم او کار بندیز او نور یو شمیر محدودیتونه وضع کړل.
هغه شرایط چې د افغانستان ملي ګټه پکې خوندي وي، هغه که طالبان ومني نو کېدلې شي چې دوی سره په ځینو برخو کې ځینې بنسټونه او ځینې ادارې او ځینې ډونران سره مرستې وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا او ویلي چې په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې بشري مرستو د رسولو ادارو د غشمیر 14.8 میلیون کسانو ته د مرستې د چمتو کولو پروګرام ترتیب کړی دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پروګرام برخه کې درته ځنو شروان کرندل یو ځل بیا هر کلی ویم. نن موږ پروګرام کې د ملبنو سره بلوچستان کې د خراب امنیت او د غصوبې ته د وزیر اعظم شهباز شریف سفر په وخت نوموړي د ترهګرۍ په اړه شو خبرو اترو باندې باس کو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له مرکزی وزیرانو او لوړ پوړو چارواکو سره نن د بلوچستان سرخار کوټې سفر کړی او په پوځي روغتون سي ام ایچ کې د هغه ټپي شو امنیتی اسکرو د صحت حال معلوم کړي چې 13 جنوري پښپا د بلوچستان په بلوس سیمه کلات منګوچر کې په یو ډلیز برید کې ټپي شو. پاکستان کې امنیتی چارواکو ویلو چې په یاد برید کې د اف سی ځواک اتل اسکر وجل شو. د دې برید ذمہواری نه قانونا ګرځول شوی بلوس وسلوال ډلې بی ایل ای آزاد منلی و. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې دا بدقسمتی ده چې د تیرو وختونو د غلطو فیصلو په سبب نن د خاغلو میندو او اولادونه د هغو د غلطو قیمت په خپل وینو ادا کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د ناکلار صوبې بلوچستان د سفر په داسې حال کې کړی چې د پیښې وروسته پوز دا وکړې و چې د صوبې په بلوچي سیمه کلات کې د برید په جواب کې عملیات ترسره کړي دي. دغه شان په کلات ترڅنګ په هرنای کې بیا د وسلوالو د وجنو داوی هم شوی دي او د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم د امنیتی ځواکونو باندې بریدونه روان دي او د لړۍ دوام لري. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز یو څېړنیز اداره ده چې په دې اړه باندې کار کوي چې دغه شمیرې راټولې کړي. په تازه رپورټ کې ویلي دي چې روان کال تر اوسه پورې پاکستان کې شاوخوا په سلور او یا بریدونو کې 250 امنیتی ساتونکي وجل شوې دي، تر یو سلو شلو پور بیا نور جوړل دي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره به سوشي بو کې ملګری کیږي محمد عظیم کاکړ د امنیتی چارو سیډون کې دي. خدا وخره سره ملګری شوې لري د ډیو خبريال افیس یارانی د بلوچستان د ورسته پیخو او د وزیر اعظم شهباز شریف د دورې تفصیل به تخلو. شهرانی صاحب په خیر.
خیرونه
مننه افی شرانی سی بول خو شهاب شریف کوټه ته درغلی س سرګرمه وي س کیسه مغونډه کړی دي س فیصله په کوم شوي سه اعلانات هم شوي کنه
بلې د هر واري په څیر نن هم چې د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان سرشار کوټه ترغلی نو د کوټه چې کوم زرغون سړک ته یاد کومې د گورنر کوټه د وزیر اعلی کوټه کومې لارې دي هغه عام خلکو د ټریفیک لپاره تلل سوي وي او د دې ترڅنګ چې بیا ایرپورټ څخه او تر هغه پورې کومې لارې د پرغبانی زیات سخت دي ګامونه پورته تلل سوي وو عسكر ځای پر ځای تلل سوي وو او وزیر اعظم د لوړ پوړي حیات سره کوټه ترغلی او د بلوچستان په سر شار کوټه کې درته چې د فوجي کوم هسپتال په سی ایم ایچ په نامه هلته تللی او هلته یې د سرکاري خبرسي به بیان او د وزیر اعظم په خپل چې کوم ویډیو پیغام دی په هغه کې دی وایي چې هلته یې د ټپي فوجي عسکرو پوښتنه کړې ده او لغه پس چې کوم دی بیا دلته د بلوچستان د گورنر او د بلوچستان د وزیر اعلی سره او لوړپوړو فوجي او سیاسي مشرانو سره ناست یو مجلسونه کړي دي او د بلوچستان چې کوم مجموعي د امن او امان صورتحال دی وایي چې برده باندې
سمره ا افشرانی صاحب دغه چې کومه پیخه شوی را د بنگوچر والا دغه د زخمیانو پښتنه هم کړی دا دغه پیخي کله ګرسته حال وای او سره د پاکستان امنیتی چارواکي وای چې دوی دغه ورسته عملیات هم کړی په سیمه کې نو دغه تفصیل کور سره شریک
بلې دا د 13 جنوري او د اول فبروري په منځنۍ شپه باندې د بلوچستان په بلوچستان سیمه خلات منګوچر کې د چارواکو په وینا چې تر دیر شاوخوا وسوال هلته راغلي او د غلو لارې څو ساعته پورې بند کړی و او وایي چې په دغه وخت کې یو بس هم درولې دی دغه بس له شناخت وروسته یې پر هغه بس ډزې کړې دي چې په دغه ډزو په نتیجه کې په شخصي بس کې سوار د اف سي اتلس عسكر دی وایي وجل سوي دي ځینې چارواکي وایي چې په دغه وجل سوو کې شپږ عسکرو تعلق له بلوچستان سره وو د شپږ عسکرو تعلق له پښتونخوا خیبر پښتونخوا صوبې سره وو یو دوه له سند سره وو او ځینې بیا له پنجاب سره تعلق لري او په دې کې ځینې عسکر چې وغټ پیان سي وو د ټپیانو شمیر مستند شول سوی نه رسنۍ ته شول سوی دی خو نن چې وزیر اعظم کوم ټپیانو ته سی ایم ایچ ته ورغلی وایي چې دا دغه پیښه ټپیان دي د یاد بریډ ځمواري د بلوچ بیر پر پښه نه قانون ګرځول سوی وسلواله ډلې بی ال ای آزاد کوم تنظیم دی منلې ده او د دې ترڅنګ چې کوم دی بیا تاسو د فوجي بیان خبره وکړه په دغه وخت کې بیا په دا سبا باندې د پاکستان پاوچ بیان خور کړه او هوای چې دغه بریډ په جواب کې هلته عملیات کړی دي چې په همیاده سیمه قلات کې د بولس وسوال وای چې په دغه بریډ کې لاس دلود هغه وجلې دي د دوی په ټکو د اترهګرو همدغه سی دی وای چې د دې په تړاو کې په پښتني سیمه هرنای کې هلته عملیات کړی دی وای چې هلته بیا یوولس وسلوال وجلې دي دوی وای چې دا له هغه بریډ سره تعلق لرونکي خلک دي او هغه وجلې دي خو دوی د دې خلکو کوم باقاعده شناخت یا نمونه یا هم نور تفصیل نه دی خبر کړی
اخو شرانی صاحب دا چې دی په کلات کې د 1200 وسلوالو د وجلو دا وکی د خبلوسي سیمه را ضروري خبره چې بلوس وسلوالې ډلې دغه د فعال دي خو پرې پښتنو سیمو کې دې کسه هم په جنګل نه د خولې خو پر بل پښتنو سیمو کې لکه هرنای غونه کې سیمو کې چې پوز داوا کوي چې الته هم د بریټ سره په تړاو باندې نور وسلوال تر لسو پور یا دوله سو پور بهر حال وجلی دي دغه په جنګل خو لا خولې نه ده خو اسه په دغه سیمو کې هم بلوس وسلوال ډلې فعال دي کنه نور ډلې دي
پور هرنای دکې سنځاوي هم دغه سی د کوهلو مریان او دغه نورې سیمې چې دي دا په لپوري سیمې دي، دلته بلوچ پښتانه سیمې دي، یو بل سره نږدې پراته دي، او بیا دا د چې دا غرنځي سیمې دي، دلته د خلکو تګ راتګ ممکن ده او په اسانه سره څوک تللی راتللی شي. که څه هم پوځ خو د دې وضاحت په واضح ټکو نه دی کړی، خو دوی وایي چې د هغې پیښې په تړاوې دلته عملیات کړي دي. نو د هغې پیښې ذمواري بلوچ نه قانونه ګرځول سوې ډلې منلې ده، نو قوي امکان دا دی چې دا به هم بلوچ وسلوال وي. که څه هم تر اوسه پورې د دې داسې په آزاده توګه کوم تصدیق نه دی سوی چې دا واقعي هم لغه ډلې سره لغه تنظیم سره کوم تعلق لرونکي خلک دي او کنه دي.
خوشیرانی صاحب، پښتنو سیمو کې زیاتره کو تیر روپی خطو کتلی شي، حکومتي چارواکو په خبرې کړي، سیړنیز ادارې د دې تصدیق کې پښتنو په سیمو کې اکثر فعالیتونه تر هغه بریدونه چې کوم دی هغه د طالبانو ډلې وي، دغه توندار اسلامي ډلې چې کوم دی هغه زیاتره فعال وي. په بلوڅو سیمو کې بیا بلوڅان دي، خو پای پرستو کې داسې رپورټونه هم راغلي چې کنه دغه طالبان وسله وال ډلې یا د بلوڅ وسله وال ډلې د یو بل سره رابطه کاری هم شته. دغه خبرونه چې کوم دی په دې حق لبان دغه کې سیډون کی یا چارواکي سوې چې د دې طالبانو ډلو یا د بلوڅ وسلوالو ډلو ترمنځ دا رابطه کاري شته او کنه؟
بلی، چارواکو وخت نا وخت د دې خبرې ذکر کړی دی او د دې ترڅنګ سیډون کیوم په دې باور دي چې په ځینو وختونو کې په ځینو ځایونو کې چې کوم دی هغه مذهبي توندرو ډلې په خاص توګه تحریک طالبان پاکستان چې اوس ورته پاکستان د خوارج نوم کاروي او حکومتي چارواکي یا پاوز او بلوچ وسوال وای چې هغه همکاري سره کوي، دا چېونکې په دې نظر دي چې په پښتني سیمو کې ک چې داسې کاروای چې هغه د پاکستان په خاصه د پاکستان د فوجي او عسکري ادارو یا د غوی د غړو په ضد وي، هغه ک تحریک طالبان وکوي او نو بیا یې په بلوچ وسوالو تنظیمونو باندې قبول کړي، او دغه سی وای چې په ځینو ځان کې بیا په بلوچي سیمو کې هم دغه بلوچ وسوال تنظیمونه هغه هدف چې هغه د تحریک طالبانو مخصوص هدف وای چې هغه بلوچ تنظیمونه ورته په نقشه کې، نو بیا ځموري تحریک طالبان پاکستان یا نور داسې مذهبي توندرا وډالي منی وای چې دا د وسوالو تنظیمونو دی بلته په غیر اعلانیه توګه د کومک ورکولو یو طریقه ده. که څه هم داسې په واضح ټکو خو دا نه هم تحریک طالبان پاکستان او نه هم بلې مذهبي توندرا وډالي او نه هم بلوچو د دې داسې پښکارا اظهار کړی دی، خو څېړونکو په دې باور دي چې په بلوچستان کې یا په سیمه کې چې کوم دی تر دې وړاندې هم داسې سوي دي او اوس هم دغه لړۍ چې کومه ده وخت نا وخت چې دوی
او دا د دې کې دا بی ال ای یاد کړی را اکثر د بی ال ایف پاک لبان خبرونه راځي چې هغه د ذمہواری قبلی دا بی ال ای بی ال ایف یا کونور بلوس وسلواله ډلې وی کدا لګونه کې زمګه کتون کو ته روخانه کې خود به خپل کتون کو ته هم چې موږ سره محمد عظیم کاکړ صاحب به هم ملګری کیږي بلکې ملګری شوی دی که هغه ممکن وي موږ ورته ارکلی وي او شرانی صاحب بیا به دغه پوښتنه تاسو به ځواب وي. محمد عظیم کاکړ صاحب چې کوم دی د امنیتی چارو سیډون کې وخت په موږ سره پروګرامونو کې راځي، نن پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کوټه سفر هم کړی دی، د پاکستان د حکومت پالیسی په اړه باندې چې طرح غره په اړه باندې دا کوم پالیسی ر پدې ور سره خبره تری کو چې کوم روانه طرح غری ده پدې هم چې دا ولې مخنیوي نه کیږي یا را قابو کیږي ولې نه. عظیم کاکړ صاحب تاسو ته پروگرام کې ارکلی ویم په خیراله.
وعلیکم السلام بشیروان صاحب، ډیر ډیر مهرباني.
مننه کاکړ صاحب، تاسو را سره اوسئ. یو خیرنه پښتنه دې افیس شیرانی صاحب نه کوم بیا به دې رخصتوم. شیرانی صاحب، دغه پښتنه مې کوله چې دغه بلوس وسلوالې ډلې اوس دا نن چې کوم دی د بی ال ای ذکر دی پکې، د بی ال ایف امراضی نور کوم ډلې فعال دي، آیا دا د دې مختلفو علاقو کې دي؟ هغه علاقو کې دی اپریشنز کې څنګه طریقې کله کونه کې پزنګ کتون کې دی پر پروفایل باندې خبر کې؟
بل یو خدای دې چې په بلوچستان کې د د چیرونکو د چارواکو په وینا چې شاوخوا دولس یا ځینې زیاته کم وسلوال ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه دي چې هغه کې غټو واړسته او هغه په بلوچستان په خاصه په بلوچي سیمو کې دغه وخت نا وخت فعالیتونه کوي. د دې ترڅنګ چې تاسو د بیلی یا د بی ال ایف او د بی ال ای آزاد خبره وکړه، د بی ال ای تر ټولو لکه زړه وسلوال ناقانونه ګرځول شوي ډله بلل کیږي او دا په ټول بلوچستان کې تر دا نورو تنظیمونو لکه مضبوطه بلل کیږي. بیا په خاصه دغه ډلې هغه وخت زیاته هغه بنده کړ چې کله دغه ډلې خپل یو فدایي څنګه جوړ کړ د دوی په ټکو چې کوم ځانمرګو بریدګرو ډله جوړ کړو. دا ځینې ریپورټونه دي چې بي علي په 1902 کې شاوخوا جوړه شوې ده او په او په 2000 کې د خپل وجود ښکارا کړی دی او بیا په 2002 کې ویل کېږي چې د 2001 کې له دې څخه د بیلی آزاد په نامه یو څنګه چې کومه دغه جلسه وی ده او بیا دغه چې کومه هغه ډله چې اوس د بیلی آزاد آزاد په لوپ په بلوڅ په نامه باندې د ترجمان دی دغه د یاد بریډ چې تیر ورځ په کلات کې تر سره شوی و د دې بریډ ذمہواری منلې ده چې کله دغه ډله جوړه شوی د شاوخوا 2000 راو ورا په دې خوا نو تر اوسه پوری د سلوی بریډ دغه ډلې نو منلې یعنی د دې ذمہواری پر غاړه نو واخستي پړم به ځلې چې دوی د 1300 پوځي عسکرو پر وځای د اف سی عسکرو پر وځای د وژنې او د ډلې بریډ ذمہواری پر غاړه اخلي. نو دغه او د دې ترڅنګ بیا د هغه چې کوم دی لکه د بی ال ای یا د بی ال ای د مجید بریګیډ ځکه کوم جوړ کړ دغه په هغه دغه وجه ډیر زیات دلته غل لري شهرت لري مضبوط یو وسوال تنظیم بلل کیږي. بیا له بیا چې د ډاکټر له نظر بلوڅي مشري کوي چې د عام قانون اگر زول سوي دا د دې چې کوم دی بیا په بلوچستان په بلوچي سیمو کې کوم دی په بیلابیلو سیمو کې په مکرانو په دې ډیویژن کې کوم دی د هغه فعالیتونه چې کوم دی زیات دی او بیا ځکه لږ مهمه بدل کیږي له دا نورو وسوالو تنظیمونو څخه ځکه لږ زیاته جلا بدل کیږي چې د هغه مشري یو عام بلوڅ کې ډاکټر له نظر بلوڅ ته کوم سردار نواب یاد خان زوینه دی او هغه د دوی پټکو چې هغه یو عام ورکر سیاسي بلوڅ او بیا د امتیاز تللی بیا بیلف بیلی بیلی آزاد در څنګه نور سرکاري ته وسلوال تنظیمونه چې دي پر هغه باندې د پاکستان حکومت چې کوم دی هغه د ترهګر وډلو په لیست کې شامل کړی دی وای چې دا د پاکستان د دشمن قوتونو په لمسون چې دی هغه په بلوچستان کې پوځي سرکاري اهداف چې دی هغه په نقشه کې په خاصه سی پیک چې د پاکستان او د چین ترمن د اقتصادي چې کومه پروژه ده د اربونو ډالرو په غیچ کوم کارمندان په نقشه کې نن هم وزیر اعظم هم دغه خبره کړې ده کنه د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د پاکستان د فوج سر لشکر جنرال آسیم منیر دا خبره کړې و چې د پټکو چې دوی پودي چې دغه دوه مخي خلک چې دی هغه د دشمن قوتونو په دمسون چې دی هغه دلته د ترهګری تر سره کوي.
ډیر مننه تاسو په شیرانی د ټولو خبرو تفصیل راکولو
تاسو د کتونکو مننه
مونږ سره محمد عظیم کاکړ صاحب دی هغه سره باس په وړاندې بوزو کاکړ صاحب تاسو را سره کنه کاکړ صاحب تاسو ته زماغه راځي.
وعلیکم السلام.
بالکل ها کاکړ صاحب شروع بوم د وزیر اعظم شهباز شریف د سفر نو کو هغه خنور غونډه کړی دی امنیتی چار واکو سره د صوبې زموارو خلکو سره بلوچستان کې به خبره اترې کړی وي خو یو خبره کړی دا ویلي چې دا بد قسمتي ده چې رتیرو وختونو د غلطو فیصلو په سبب نن د خاغلو میندو اولادونه په هغه غلطو باندې چې کوم دی لګیا دی په خپل وینو باندې د قیمت لګیا دی ورکوي ادارې تیر وختونو د غلطو فیصلو په نتیجه کې دا وزیر اعظم خو ذمہوار سړی دی چاته اشاره کوي سوال غواړي تاسو په سوال
نوشروان صاحب خبره خدا سړی را معنا لري چې کوم سړی خپل ذاتی رائے لري او کچیری د سړی پر ذات باندې پر عقل باندې دبل چا دبل یو طاقتوري کای د زورور رائے چې د هغه پر باندې مسلط وي نو دا کس چې دې زما په ذاتی نظر باندې د دې رائے چې دا یو قسم هم عملی شکل نه لري پوهان وای چې تر څو پوری بوزدلی تر څو پوری چې ویر د تا نه یې پورته شوی تر ساته پوری ته د عقل د دانای د دې چې دی داونه څه کوله نو زما د وزیر اعظم په باره کې فقط دا خبره ده چې وزیر اعظم ذاتی طور باندې دوی لوی مسئله لري. یو مسئله دا لري په خپل ذات کې چې وزیر اعظم یو باهمت باجورت سړی نه دی، ولی په مشکل وخت کې په چیلنجینګ سچویشنز کې یو حقیقي لیډر چې دی، رهبر چې دی، هغه سخت فیصلې اخلي. تر دې به زیات مشکل وخت کله راځي پر پاکستان باندې، یعنی په دې تیرو دوه درو میاشتو کې زه خبر درته کوم، لکه د درابند د ډیر اسماعیل خان دا خان دغه واقعې وسول چې هغه په نتیجه کې څلور کسان د یو تحصیل څخه نوزی سره دا چې دي شهیدان شول. بل واقع په هرنای کې کیږي د مانګي د ډیم په ځای باندې چې پر دې باندې تقریبا په ډېر غټ تعداد باندې د خلو ټرکونه چې دي هغه سزل کیږي. بل واقع بیا ستاتر مخته چې دوی شپې له مخه سوي د په منګوچر کې او د دې په نتیجه کې سو انسانان چې دي هغه شهیدان شول. بل واقع چې دا د سې دوی میاشتې مخه یو کوچنی ماشوم دی چې د اتو یا نو کلو دی، مصور خان نومیږي، د دې احتجاج په ختمېدو کې وزیر اعلی سرفراز ورغلی وو، بل ځل ورغلی وو، بیا خپل کابینې راکین ورستولی وو. نو څلور میاشتې مخه، پنځه میاشتې مخه دغه وزیر اعظم د آرمی چیف په موجودګۍ کې دا خبره کړې وه چې موږ باقاعده خصوصي ټیمان تشکیل کړی دی بلوچستان کې، به موږ د دې نوعیت عسکري ترتیب په مخه اخلو او کوشش به کوو چې د دې نوعیت کاروایان چې دی په بلوچستان کې دا ودري. نو د سوال کولو ځای دا جوړیږي چې څلور میاشتې تیرې شوې، څلور میاشتو پس خو حالات مزید خراب شو. بلوچستان مزید د انسیکیورټي او خواته، د یو انریسټ او خواته، د یو انتهایي بېچینی او خواته، ولس د یو انتهایي تکلیف سره مخامخ دی. دا وخت خلک د شپې سفرونه نشي کولای، کله کوچې څخه ګاډیانې راوتلې د شپې، یا د اسلام آباد څخه کوچې ته وتلې، دا ګاډیانې اوس رکاو شي چې کوم لوکل ترانسپورت دی. نو دغه سي د کراچي او د کوټې په مابینس کې چې کوم دغه روټ دی، نو فقط دا خبرې کول چې په دې کې کوم مسلط تنظیم یا کوم جهادي تنظیم یا د افغانستان لخوا یا د انډیا لخوا د داسې په پاکستان کې مداخلت دی، درې خبرې دا ډېرې زړې سولې زما په نظر. انډیکا او ریکوډیک د دادواړه د یو ای ضلع منصوبې دي د چاغې، تا دغه په نتیجه کې یو کس راوستی سنجرانی صاحب، تا دلته کښېنه و شپږ میاشتې دا د سینټ چیرمین و. ما ته د هغې فواید هم راوښی د چاغې د خلکو لایف سټایل، سوشل سټینډرډز، انډیکیټرز هغه سو امپروو سو، څو خلک د غربت راووتل، سو هلته دا تا د تعلیم مواقع خلکو ته ورکې، او څومره خلکو د تا سکالرشپس ورکل د باندې هستی. بس یو کس دی هغه فیسیلیټیټ کول دی زموږ په دې خپل سیمه کې بشور تو وکاکړي کې د اوسه سره دوې میاشتې درې میاشتې له مخه نوټیفیکیشنان پر نوټیفیکیشنان را شروع سو، چې هغه د ماینز اینډ منرلز محکمې کول، هغه ډیپټي کمشنرز کول، هغه د ریونیو محکمې کول، چې هلته په لکاو اکړ ځکه چې دا الارټ کړی د نامعلوم خلکو ته او کمپنیانو ته. نو دغه سی غیر یو قسم صورتحال چې وي، پر دې باندې وزیر اعظم فقط دا خبره کول یا د فوج د سربراه لخوا، دا زما په خیال یو ډېر غیر سنجیده رویه ده.
خو بهرحال کاکړ صاحب کو ګوره صورتحال څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې دغه روخانه کړه، دا اوس کم نن رپورټ راغلی دی د شخړو امن چې کومه پاړه باندې اداره ده په اسلام آباد کې، پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز، د دې نن رپورټ راغلی دی او د نوې کال چې کوم د جنوري میاشت پوره شو، نو په دې کې هغه و چې دا واقعیات د ترهګرې نورم زیات شوی دی، خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات لري سړي ریښه پیښې شوی دی، پیخه بهرحال کسان پکې چې کوم دی هم وجل شوی لري، په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه زیات شوی دی، بیا را بلوچستان و چې په دویم نمبر دی، هلته هم چې کوم دی بریدونه لګیاري زیات شوی دی. دا تیر کال د جنوري او د فرو سره کورا واخلې، نو دا بریدونه زیات شوی دی، دا دوه در سلی رښتم کال چې کوم ټول شمیرې مجموعي توګه باندې مخ ته راغلې، اغه پاک لبان هم د دې ادارې رپورت دا در پیکس چیک کړي، د 2023 په مقابله کې 18% په دې کې نور زیاتواله راغله، دا مطلب دا چې دا پیخي زیاتیږي. دا د پاکستان تاسو څنګه د ریاست سره د دې اوس علاج نشته، دا د دې د وسه بار شوی، دا زکه چې 17 بیانونه راځي او عملی تور دا داسي زودريږي نه، دا پیخي ودريږي نه، تاسو ته سخکاری چرته سم مسله را
خبرو داسې دا نوشروان صاحب ریاستونو چې دی هغه پر ترجیحاتو باندې چلول کیږي. موږ کنن په یو حواله د چین مثال ورکو، د جاپان مثال ورکو، د جرمنی او د امریکای مثال ورکو، د دوی چې کوم حکومتي حلقې دي، طاقتوري او با اختیار حلقې دي، په هغه کې یو خبره په سرکولیشن کې وي، هغه دا وي چې سټیټ انټرست مست سپرسیډ اون ادر انټرست. د ریاست کوم مفاد چې دی، دا به تر دې نور ټول مفاداتو بالاتر وي. کله چې دا حکومت جوړ شو، نو د حکومت څخه خوش پر مې سی و مې سی اته مې اسلامه د شاباش شریف کوشش وکړ چې هغه خپل قریبي کسان چې په مسلم لیگ کې دي یا نور د ذاتی یاران دوستان دي، یو ورته دغه ایڈجسٹ کړي. چې کله آرمی چیف راغی، دا خپل ترجیحات دا و چې بس اوس خو زه آرمی چیف کښېنستم، نو لیازه څنګه مزید ایکسټینشن واخلم د مزید درو کلو لپاره. بیا د خپل لابینګ شروع کړي. چې کله دغه حکومتي سټرکچر و یو خپل میچورټی ته رسي، نو په دې کې کال تیر شي، په دې کال کې ظاهره خبره ده ایشوز چې دي هغه ځنه ملټیپلای شي، که هغه د سیکورټي سره متعلق وي، که هغه د تجارت سره متعلق وي، که پاکستان د اقتصادیات سره متعلق وي. په دې اوس اوسني بجټ کې صرف د بلوچستان خبره دا کول غواړم چې اته سوه عرب زیات بجټ، 200 عرب روپۍ په دې کې غیر ترقیاتي، او 200 عرب روپۍ دا ترقیاتي مت کې، او 200 عرب روپۍ چې دي دا غیر ترقیاتي مت کې شول شوي. په دې کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال درکوم چې د ایجوکیشن په مت کې 120 عرب روپۍ شول شوي. دغه وزیر اعظم چې ته اوس مثال ورکو د شهباز شریف، 2 کاله مخکې راغلی دی، او 2 کاله مخکې دا خبره کړې ده چې په بلوچستان کې به ټیکنیکل یونیورسټي جوړو. په 120 عرب روپۍ کې، په 100 عرب روپۍ کې، تاسو معلومه ده چې د وزیر اعظم د کومې ټیکنیکل یونیورسټي اعلان کړی، د دې لپاره فقط 1 عرب روپۍ نه دي شول. د هیلت د لپاره 80 عرب روپۍ سوالای شول شوي دي. د سکیورټي په مات کې 70 عرب روپۍ، 100 عرب روپۍ شول شوي. نو زه ذاتی طور باندې دا سوچ لرم چې دا خلک چې دي، د دې ترجیحات حکومت فواید مرات خپل بزنس خپل خلق اکوموډیټ کول.
نو کاکر سره چې دا کدا صورتحال لې چې تاسو وایئ چې د امنیت لپاره 100 عرب روپۍ خوځې شوې، او چې کوم ټیکنیکل یونیورسټي وزیر اعظم ویلی و نو دا غیره لپاره 100 عرب روپۍ هم لاندې خوځې شوې، او لاپته هم نه لګي چې څه صورتحال لې. بلوچستان خو چې کله راځي د امنیت په حواله سره کو ناکلار صوبه ده، خو ورسره د چین او پاکستان دا منصوبه چې کوم ده، چې هغه باندې د ټولو نړۍ په نظر دی، او دوی په پاکستان کې هم چارواکي او واکمن دا پاکستانی ولست په یو داسې شکل کې خېچ کنه، دا به چې کوم ده راتلونکي او تقدیر او دا ټول هر څه بدل کی. نو بیا د دې سی پیک منصوبه اوسنی حال سره او مستقبل بیا سوي نه، په دې حالاتو کې چې زیاتې پیسې د خلکو د ټیکنیکل ټریننګز په وجه باندې 100 عرب روپۍ ته سکیورټي ته یک دی نه دی، مطلب دا چې امن عمان مسله کنه داسې ده چې دا ډیره سخت ده د ترقیاتي د ریغټ منصوبه سی پیک په مقابله کې.
دوشن دی لازم دی په دا تر حالاتو کې، په سیکنډ ورلد وار چې کله راتلې نو
عظیم کاکړ صاحب تاسو आवाज
وو چې کوم ماهرینو د پای عمر چې کوم ماهرینو هغه وخت خپل حکومت ته چاندې وکړل چې موږ لا پکار دادی چې موږ د کنسکرپشن پروګرام انټروډوس کو. کنسکرپشن دا و چې ولسته به بنیادی عسکری کم تربیت چې دی حفاظتي تربیت دغه به ورکاوي. نو مقصد دا دی چې چونګې ډیر غټ جنگ را روان دی، دا جنگ پر ملک او پر قوم باندې مسلط دی، لہذا پکار دادی چې هر وګړی چې دی، هر ځوان، هر زنانه، هر لور بچی، هغه سره بنیادی عسکری د خپل حفاظت او تربیت ورسره وي. دا په پاکستان کې د سی پیک منصوبه پرون نه درغلی، وړ مرز نه درغلی، د دې خپل یو تاریخ دی. 25 کال مخکې په دې باندې مبایسه شروع شوه، د پرویز مشرف په دور کې، بیا د دې میچورټی د نواز شریف په دې زور دور کې، او پکار د دې چې حکومت خپل ترجیحات وځي کې، او د دې لپاره پکار دا و چې د گوادر سونی سره تر اسلام آباد، د گوادر سونی سره تر کوټه پورې، تر ژوب پورې، په دا حلقه کې د خلکو کم کانفیډنس چدی، د خلکو کم اعتماد چدی، دا ریاست ګټلې وای. ولی په دنیا کې چې کوم پرمخت لري دی، هغه وای هیر از مای فرست پرنسپل اف فارن پالیسی ګډ ګورنمنت ات هوم. تاسو په دې چې ملکی داخله پالیسی نه استاغ صحیح سوی، خرجه پالیسی صحیح کېدلی نشي. دا وجه ده چې زموږ په تاسو تاسو پروګرام کې د خلید سی پی کو منصوبې کوره، ته د 1990 په دیهایي کې ولاړ سه، 92 او 2000 او په 2000 کې چې کله زموږ د ایران، پاکستان او انډیا په مابین کې آی پی آی ګیس پایپ لاین پروجیکټ، هغه منصوبه ولې ناکام شو؟ هغه منصوبه په دې ناکامه شوی چې ستا کومه فیزیبلیټی ده تا تیار کړه تا ایم او یو ساين کړي دغه بعد ستا پرفرنسز چې هغه د دې موعدې تقویت بقا ولسته د دې فائدہ رسول نو نو هغه د دوو کنټروورسي سکار سو هغه موعده چې په کې یو پرایس هایک تر چې کوم ایران ډیماند کوي او کوم چې انډیا افر تور کړي په کې فرق رانی دویم چې کوم پروپوز روټ هغه وخت هم پاکستان سره د ګیس پایپ لاین تیر دی انډیا ته نو پروپوز روټ واز فرام پاکستان هغه وخت چې کوم روټ رول سو یو پاکستان د دې مطلب حساس ادارو ته پکار دی چې د یو سبجیکټ صحیح تحقیق کوي
سره کا کړ صاحب د دې د تاریخي پس منظر خو تاسو ویو په دې باندې ډیر وګ دي خبره کی دي چې موږ سره وخم کم دي نو غواړو چې لکه زمنګ د کتونکو د اسانه لپاره خلک دې ته ګوري چې لګیارې پوزي عملیات په بلوچستان کې ډیر زیات شي ويم دي د 13 چې کم د دې پوز یو اعلی سطح میټینګ شو دا غنو ورسته د پوزي عملیات زیات شي وي دي سی پیک او بلوس وسلواله ډلې د دې مستقبل اوس په بلوچستان کې سی وینه بلوس وسلواله ډلو ډلې په کمزوري شي سی پیک چې کم نه دا به په یو کامیاب شکل کې وغټ منسوبي په توګه باندې مخه تا راشي پر اتلونکو کلونو کې
بلوس چې کوم وسلوال ډلی ریاست یې شي پاکستان دغه اساس ادارې هغه پیدا ولې سوی کته تر سو پوری د یو ماملې روټ کاز نه کې ائډنټیفای ته دغه پر ش مناسب سولوشنز چې دی حل چې دی هغه ایستلې نه سي په کار دا د شمول اول په دې سر خلاصو چې د بلوس وسلوال ډلی جوړې ست د سوي جسس وي نو زما د تی نظر په دې د دې چې په دې کې لوی معاملې چې دا هغه د دوو غفلتو ده یو غفلت په بلوچستان کې د دې چې نن د چیف ایگزیکټیو سونی سي د وزیر اعلی سره بیا چې کوم ستاپ په بلوچستان اسمبلی کې دا وخت کم اس کم پر سلویشو کسانو خو اعلان نه وایلی سم سلویش چې کوم نمائندگان دي دا د میرټ پر لحاظ نه دی راغلی دغه چې په بلوچستان کې چې کومي پبلک سرویس کمیشن تعیناتیا نه کوي د میډیکل سټاند راځي د انجینرینګ راځي نور بورډز چې کوم جوړ شوی دي پدې کې میرټ نشته نو د میرټ د وایلیشن په نتیجه کې کیږي څه چې بیا خلک په یو سټیج باندې ریاکشنری سي د سټیټ او د سټیټ د پالیسی او داسې ناقص نظام خلاف دویم شی دا دی چې سټیټ کې چې کوم خلک داسې پوزیشنز باندې راځي لکه نن آرمی چیف ناشتي ډی جی آی ایس آی ناشتي ډی جی ایم آی ناشتي بیا چیف جسټس ناشتي دا خپل ډیر کلیل مدتی پروګرامز لري پکار د دې چې د ریاست د بقا د خاطر دا طویل مدتی منصوبه طویل مدتی پروګرام په ځین کې کشیش دي دا به بیا فائدہ سوي چې دور رس نتایج به وي مثبت نتایج به او غیر نتایج به د ریاست په حق کې وي کله چې دلته خلک کشیش دي پر دې چوکیانو باندې لکه وزیر اعظم سو لکه د سینټ چیرمن سو لکه صدر لکه د آرمی چیف یا چیف جسټس دا خلکو سره ډیر شارټ ټرم پلان شارټ ټرم د دې سره یو ایجنډا ور سره دا شارټ ټرم پروګرام نتیجه کې بیا څه کیږي هغه وخت خو پرسی دوه کال درې کال سلور کال هغه خپل اقتدار خپ مزه باندې پوره کړي بیا دا هغه په نتیجه کې چې کوم مسائل ملټیپلای کیږي د خلکو او د ریاست مابین کې چې کوم بدعتمادي پیدا کیږي دا هغه ګیپ چې دی هغه ګیپ زیاتیږي نو بیا نتیجه ته چې کوم خبره تکه ما نظر دا دی چې دا مسائل حل کیږي نه دا په د پنځوسو کلو سره د ریاست دغه رویه ده د اسلوانو ډلو سره د طالبانو سره چې دې کم تنظیمو ته دهشتګرد وای یا کم خلک چې د دې په نظر د پاکستان موجوده حالات دي ټول
یو پښتنه کوم هغه سره بلګ تاسو را د چې کوم تزیه ده بلګ نورم واضح شي چې تاسو وایل غواړي چې بنیادی مسلې چې کوم دی هغه حل شي سی پی ایک تر ټولو غټه منسوبه ده دا وخت په بلوچستان کې د دې منسوبې څه صورتحال لري
سټیپک تقریبا دا دومره مهم منسوبه ده چې د دې منسوبې سره تو وسلوي شو ملکوته د تجارت لار ولې سي دا دومره ښه منسوبه ده چې دا وخت د ماما سلاله چابهار بندرباس د انډیا دوبۍ د سپورټس دی په دې کته کې دننه دا اول سیاتل سپورټس دی تجارتي بندرګاه ویني ترګردو زیات ډیپټ چې دی ګرای چې دا هغه د دې گوادر غدا او چکم د دې ساحلي فرنٹ دی په یو وخت باندې د نمبر اف برډز ویل کیږي چې په دې باندې 100 تجارتي شپس چې دي جهازونه هغه درېدلې سي هغه تقریبا 120 دي په یو بندرګاه باندې هم دغه سہولت چې دي نشته خو په دې شلو کلو کې خالي یو بحث مجاور هغه دا چې د غوادر سره شپارس منسوبې تړلې دي په دې شپارس منسوبو کې نه منسوبې چې دي هغه په غوادر کې دنه نه دي او و منسوبې چې دي هغه پر دې روټ باندې جوړیږي پر دې روټ باندې چې د کوم منسوبو علم زلرم هغه کم اس کم دالي چې یو ستا مشرقي روټ او یو ستا مغربي روټ مغربي روټ په بلوچستان سره تلې پر کوټه باندې او د کوټ سبب بیا موږ پر جوړ او پر د رسمن خان او دغه روټ به فالو کړي پر دې باندې تر وسه پوری یو کیلومتر روټ نشته یو کیلومتر روټ دویمه خبره څه ده بلوچستان کې به یو صنعتي زون جوړ دی هغه د بوستان پر مقام باندې یو صنعتي زون به جوړ دی د قلات سوراب په دې حدود کې په دې رینج کې دا تر اوسه پوری ټپښتنه وکړه معلومات وکړه چې آیا دا صنعتي زونز جوړ شوی دي کنه په کوټه کې پر بای پاس باندې د نوسار او په دې حدود کې یو پروګرام وو واته وان سټاپ شاپ ویل کېدل چې درې زره دکانونه بدلته جوړیږي د دې په نتیجه کې به وسو زره انسانان ته ملازمتونه ورکول کیږي نو کم خلک چې د کوټه شهر پر بای پاس باندې راځي یعنی دغه ترانسپورت چې د غوادر سره روان دی او به مزي تر پېښور پورې تر اسلام آباد پورې دغه مارکیټ چې کم دی د دې ته د خلکو بنیادی د ضرورت سامان او هوټلز دی او کوم مثال دلته نور هغه د سی سودا اخستل غوړي نو دا به وان سټاپ شاپ باندې ودی ته موجود دی ته د دې معلومات وکړه ته د دې معلومات وکړه چې آیا په سی پی کې دغه کوم پروجیکټس دی یعنی د غوادر سره د باندې د بلوچستان په پروجیکټس په دې په یو پروجیکټ باندې اوسه پورې کار شروع شوی دی نو که سندیک دی هم دا غال دی کړي کوډ دی هم دا غال دی د سندیک
خو تاسو دا غځه کیه
په یو کال
خو کاکر سپتا سودا غځه کیه
دا پروګرام سونه وته
کاکر سپتا سودا غځه کیه دا تاسو کوم پښتنه کوي نو د دې جواب تاسو په خپل سره چې او کو نه چې دا مون سوبې شته او کنيشته
زما ځکه نظر سره یو 50 ارب ډالر دغه سره تلې د چین او پاکستان د سیفیک پر نامه باندې سیپیک چې د کوم وطن دی سیپیک د بنیادی طور د غوادر سره تعلق لري غوادر کې چې هلته هر کمیونټي وي چې کاغه بلوس دی کاغه بل څوک دی کبل څوک دی اول حق دا غو دی بیا دویم نمبر باندې حق د بلوچستان تر نن ورځې پوری د ریکارډیک او د سندیک د منسوبې شې دی 20% 25% د بلوچستان شیر دی او 20% 25% شیر کې ساده خبره دا ده چې 200 ارب روپۍ د ترقيات په مټ کې شول کیږي وزیر اعظم د کوم یونیورسيټي اعلان کوي چې د پارټي کس ناشته بلوچستان کې سپیکر د پارټي کس ناشته زه دا د معلومات کوم چې دومره غیر سنجیده خلک دي چې د ټیکنیکل یونیورسيټي اعلان یې وکړي 200 ارب روپۍ
کې کاکر صاحب زه ډیره بخنه غواړم وخت وخت را غونډه و زه په یو داسې یو منټ کې کتا سولند غونډه کې دا چې کوم صورتحال لدا د طرحه غره والا او دا سی پی ایک ته هم ډیر لوی خطر دی دا به د چین لپاره سمرو وګدې مودې پورې اخیر لپاره د زغمل وړ وي هغه په پاکستان ته کنه جواب ورنه کې چیر بس موږ نور دا منصوبه را غونډه کوو څه چلو کو
چین زهره خبره ده دا غو سره الټرنیټ اپشنز وی دا الټرنیټ اپشنز په صورت کې دا غو سره ایران هم کېدلای شي دا غو سره بیرته په افغانستان کې د دې موجوده سیټ اپ سره خبر هم کېدلای شي یا چین چې دی هغه بر اوراړيږي چې کوم دا په سنټرل ایشیا کې ملکونه دي ازبکستان آذربایجان ترکمنستان کازاخستان د دې ملکونو سبب یا متبادل یو روټ چې دی هغه وګوري ویوبل داسې ملک ته چې هغه د چین په سہولت باندې پراو کوي
سمه
او خبره دا ده چې سنجیدګي زموږ په پارت باندې نسته
نه
نه خو چې کوم پیسې تا ته درکولي هغه پر وخت باندې هغه پیمنت تا ته وکړ پاکستان له پکار د دې چې هغه خپل ترجیحات تعین وکړي او زه بیا وایم چې طویل مدتي منسوبې پکار دي چې ریاست پلان کې
سمه
کلیل مدتي د دې روان کړی دي
سمه کاکر صاحب ډیر مننه تاسو طرح غری او ترقی دا یو بل سره تړلې سیس دي چې طرح غری موجود وي طرح غره لپاره سرمایه‌کاری چې کم دی د بهر نه د هغې امکانات به هم کمیږي ډیر مننه تاسو د وخرا کولو
ډیر
مننه
په دې بحث کې چې تاسو کمی خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
د دې سره د خبرونه وخت سره تور رسید ز نو شروان کلندر درنه د خپل پروډوسر عدنان رشید او د انجینران د ټیم سره اخلي مجازات په مخه مخه
ورکړي.